السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم قدرمن اوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځنګړې شوې د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د اسلامی عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپوړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان و. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر لوړو زده کړو بندیزونه اعلان کړي پلان شوی و. اعلامیه وایي په پام کې و د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایه محکمې پریکړه ځنډېدلې ده. په پام کې وه چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وسوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل صورت دعوه محکمې او موږ یعنې د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړې بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلې تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو د پنځشنبه په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خواندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو یوه هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبی سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړې ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 میلادي کال ډیر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي د مهال په افغانستان کې تر 28 میلیون ډیر کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي شهزاده هری اعتراف کړی چې په افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال 25 طالبان وژلي دي. د برتانوي رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي دا خبره د سپیر په نوم په خپل چاپیدونکي کتاب کې لیکلې ده. 28 کلن شهزاده هری په افغانستان کې 2 ځلې پوځي دنده ترسره کړې. یو ځل په 2008 او 2008 کلونو کې د هوایي حملو د کنټرولر او دوهم ځل په 2012 او 2013 کلونو کې د اپاچی هلیکوپټر د پیلوټ په توګه. هری په خپل کتاب کې لیکلي چې د شپږو پوځي ماموریتونو پر مهال پر خپل هلیکوپټر د لګېدلې کمرې د تصویرونو په مرسته پوه شو چې 25 طالبان یې وژلي دي. شهزاده هری یادونه کړې چې په دې کار نه ویاړي او نه پرې شرمېږي، بلکې دا کار یې په داسې یوه روحیه کړی لکه د شطرنج دانې چې له تختې لرې کوي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرونی یو ټلیفوني خبر وروسته اوکراین ته د زغروالو ګاډو پر استولو موافقه وکړه. دواړو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پلیو ځواکونو ځانګړي برادلی ډوله او جرمني د مارډر په نوم زغرګاډي اوکراین ته واستوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې جرمني به اوکراین ته د هوایی مدافع د پاتریوت توغندیو په سپارلو کې له امریکا سره ملګرتیا وکړي. بایدن او شولز د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې هوایی حملو ته په پام سره د اوکراین د هوایی ځواک د وړتیاو د لوړولو د ملاتړ پر اړتیا هم ټینګار وکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ازادۍ رادیو خبرونې په لاندو څپو په نولس یویشت او پینزه ویشتو مترو آوری چه لدولزر اویا دولزر یو سلو چلویخت او دیر لزر اتسوا شپیته کلو هرچ سره برابره ده. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو اړوند خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به خلکو ته د مرستې د رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګري ملتونه وایي د مهال په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیاوې لري. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منې کړي چې دې کار په ملي او نړیواله کچه انتقادونه وپارول. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
خوړو نړیوال پروګرام یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکوونکي مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د شپږخورونکو فعالیتونو دوام ته ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چاري اغیزمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په مقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درېونې لپاره درولې دي. د درېدو د یوې برخې په توګه د ابلیخ یا د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیه د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولې. د ابلیخ په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرسته ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونې مخکې تر بل امر پوری ښځې په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت شول شوی، خو د پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو تر څنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2023 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به پر درېیمه برخه ته رسیږي. نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډېر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلی د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټول افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تم کیږي چې بشري او د استراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګریفیټس په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف تیرونه په نیویارک خبريالانو ته وویل ګریفیټس په پراروانو ونی چې افغانستان ته لاړ شي. د غراس تمکیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه را روانه ونی غونډه وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبريالان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یوې خصوصي رسنۍ یو خبريال بندي دی چې په اړه یې معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي. افغان خبريالان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د موضوع نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانه ونې دوه افغان خبريالان له بند آزاد کړل. وست رسنوي او خبريالان یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې دی او بل افغان خبريال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤله سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبريال په اړه ډیر جزئیات نو ورکوي، خو وايي یاد کس په خوست کې سیمهیز خبريال و. اغلی ولیزاده آزادی رادیو ته وویل
متاسفانه به اساس د بده مرغه د یو شمیر تایید شوی او راپورونو لمخې چې موږ ته رسیدلی دي، اوس مهال زموږ یو خبریال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبریال د خوست ولایت سیمه ایز خبریال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسول ظریف کریمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبریالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانه ونې دوه افغان خبریالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بنده آزاد کړل. سره لدی چې موږ هڅه وکړه تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی غوښتل چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. خالد قادری لس میاشتې او فیض الله فیض بخش پنځه میاشتې د طالبانو سره بندیان و. یو شمیر افغان خبریالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرونکی بولي. سید عمر سحر او شوق الله جلال زئی
په ټوله کې کوایو چې وضعیت د خبریالانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دي. فکر نه کوم ډیره د خبرو درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته، په ولایتونو کې خبریالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته. او موږ بار بار دغه مسایل د اسلامي امارت له چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبریالان چې تازه لاباند خوشی شوی دي، موږ خوشاله یو چې خوش شول او د دوی زندان یا قید پای ته ورسید. کوی چې اطلاعاتو ته لاسرسی بیخي سخت شوی دی.
دغه افغان خبریالانو په وینا رسنۍ او خبریالان باید په خپل کار کې خپلواک پرې خودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د خبریال په نوم څوک نه دی بندیان کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سره هیڅ خبریالم د خبرنګارۍ په وجه او د رسنۍ فعالیت په وجه باندې بندې ده او نه نیول شوی بدنام. البته که چیرې څوک خبریال څوک دعوا پې کوي یا کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. په هغه باندې پکېدی څوک بندیان شوي وي او زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاص وي. د جرم د خبرنګارۍ خبره نه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلو ول چې د رسنیو له مسولینو سره دوی د ستونزو د حواري پاړه ناشتي کړې دي. د څرګندونې داسې محل دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو لپاره د دوی سره د تاوتریخوالي لړخه خکال نه و.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام، د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو. د روان ژمي په سړو شپو ورځو کې په افغانستان کې په ولګي یا سینو بغل د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندي روغتون هم په وروستیو څو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او ډاکټران یې وایي د کابل تر څنګ د ولایتونو له ولسوالیو هم ناروغان مراجعه ورته کوي. د روغتون وایي په 13 نومبر میاشت کې د وړم کال د همدې مودې پر تله په سینو بغل او سلنډۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه ځلې زیات شوی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
د کابل د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون وایي په وروستیو ورځو کې د هغو ماشومان شمیر زیات شوی چې په سینه او بغل یا نمونیا اخته دي. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو، د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو. بیکاری زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي، چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بسترې کېدو ته اړتیا لري. نور هغه ته ضروری درمل ورکوو او رخصتوي.
دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالانډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو. حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغه ماشومان شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندي روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجانس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت